بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید درانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومی د میاشتې ومه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د جمادې ثانی له 14 او د 2023 میلادي کال د دسمبر له 28 نیټه سره سمون خوري. دوستانو د خبرونه په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه درورو. په خبرونو کې دوه رپورټونه هم اوریدل شي. ورپسې د امریکې او بایډن د حکومت په نیغه شراکت سره د اسرائیلو د جنگي جنایتونو د دوام په حقله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا به د تاریخ پاڼه واورئ. ورپسې د رڼا سرچینې نومې 19 پروګرام او د خبرونې په وروستیو شیبو کې صهیونیستي ترهګري تر عنوان لاندې د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ اوله برخه اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ. راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر و فرمایل د خزه په حق له د اسلام نظر منطقی او استدلالی ده. د ایران خارجه وزیر د ارمنستان له سفر څخه تهران ته راستون شو. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست وای دښمنان لا هم د افغانستان د خرابولو په تکل کې دي. او د یمن پوځ امریکې ته د سری بحیرې د پوځي کولو د پایلو په اړه خبرداری ورکړي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د زرګونو خزو او انجونو په غونډه کې دوی په کورنۍ کې د خزو د موجودیت د بیلابیلو ابعادو او په ټولنه سیاست او مدیریت کې د هغوی د لامحدود فعالیت په اړه د اسلام منطقي او عقلاني نظر څرګند او ټینګار یې وکړ چې په اسلام کې د خزو د موجودیت لاره هواره شوې ده. د ښځو لپاره هر ډول ټولنیز فعالیت د نارینه په څیر خلاص دی، په دې شرط چې دوه مهمو حساسیتونه په کې لیدل کیږي، یعنی د کورنۍ مسأله او د جنسي جاذبې خطر ته پاملرنه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون په دغه کتنه کې چې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې د کلیزې په مناسبت جوړه شوې و، د دواړو جهانونو د میرمنې د شخصیت عظمت د نه پوهېدو وړ وبله زیات کړه. د یو صحیح حدیث لمخې د حضرت فاطمه زهرا له غضب څخه د خدای غوسه راپارېږي او د هغې په رضا راضي کیږي، او د انسان لپاره لدې څخه لوړ د هیڅ فضیلت تصور نشي کېدی. نو هر هغه څوک چې رضا غواړي په کورنۍ کې او د لور مور میرمنې په موقعیت او د ټولنې او سیاست په ډګر کې باید د هغې بیبي په سپارښتنو درسونو او لارښوونو عمل وکړي. حضرت آیت الله العظمى خامنائی د ښځې هویت، د حقې ارزښتونه، حقوق، دندې، آزادۍ او محدودیتونه یو حیاتي او ډېره ټاکونکې مسأله وبلله او وی فرمایل د دې مهمې مسألې په اړه په نړۍ کې دوه عمومي غربي او اسلامي تګلارې شته چې د یو بل اپوټه هم دي. د د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خزو په موضوع کې له خبرو اترو څخه د لویدیز د تمدن او کلتوري نظام ډډه کولو ته په اشاره سره هم زیاته کړه. لویدیزوال له دې عمله چې د خزو په باره کې هیڅ منطق نه لري کوشش کوي چې د هرې پوښتنې او موضوع په وړاندې خپل خبره په لانجې او شور ماشور د سیاسي او غیر سیاسي کسانو په اخستو او له ادبیاتو، هنر او مجازي فضا څخه په اوزاري استفاده او په خزو پورې په اړوندو نړیوالو مرکزونو باندې په تسلط سره مخته بوزي. د ایران خارجه وزیر بیگا د ارمنستان د سفر له بشپړولو وروسته تهران ته راستون شو. امیر عبداللهیان پرون ارمنستان ته د خپل سفر په دوران کې د دغه هیواد له خارجه وزیر، وزیر اعظم او د ملي امنیت د عالي شورا له مشر سره ملاقاتونه وکړل. هغه په ایروان ښار کې د ارمنستان له خارجه وزیر آرارات میرزویان سره له په ګډه خبري غونډه کې په دې خبرې سره چې تهران او ایروان د دوه اړخیزو ملګرتیا او د پراختیا هوډ لري وویل. د ایران او آذربایجان شرقي ولایت په مرکز تبریز ښار کې د ارمنستان کونسلګری جوړیږي. د ایران خارجه وزیر دې ټکی ته په اشاره سره چې ایران تل د ارمنستان د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي وویل. تهران همیشه له ارمنستان سره مهمه او تاریخي اړیکه درلودلې او د هغې د پیاوړتیا په لټه کې دی. امیر عبداللهیان د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د فلسطینیانو خلاف د صهیونیستي رژیم جنایتونو ته هم اشاره سره امریکې ته خبرداری ورکړه چې که په غزه کې له نسل وژنې څخه په عزت سره د وتلو په تکل کې وي نو سمدستی دې له صهیونیستي رژیم څخه خپل پراخ پوځي ملاتړ بند کړي. هغه صهیونیستانو ته په خطاب کې وویل د ماتې تجربې ته مو دوام مه ورکوي او پرېږدئ چې د فلسطین او غزې خلک د خپل برخلیک لپاره په خپله فیصله وکړي. په دغې خبري غونډه کې د ارمنستان خارجه وزیر هم ټینګار وکړ چې د ارمنستان او ایران اړیکې په ټولو برخو په تېره بیا د دوه اړخیزو او سیمه ایزو تجارتي مبادلاتو په زیاتېدو کې لا پراخې شي. د افغانستان د مهاجرینو او د ستنیدونکو د چارو وزارت له ایران څخه د افغان خارجو د ستنیدو د لړۍ په دوام کې له دغه هیواده د څه د پاسه زرو مهاجرو د ورستنیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په یوه پاڼه کې لیکلي چې په ایران کې میشت 1,618 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي دي. د دغه وزارت چارواکو زیاته کړې چې یاد کډوال په زوره او ځینې په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. ستانه شوي کډوال د هرات ولایت د اسلام کلا د پولې له لارې هیواد ته داخل شول. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خپل وروستی سفر مثبت بللی دی. په دې اړه له کابله زمون خبریال یو رپورټ را لیږلی، نو راځئ چې وویرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ایران ته خپل وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک بللی او ایران یې د افغانستان دوست هیواد یاد کړی. مولوي امیر خان متقی چې تازه له ایران څخه خپل هیواد ته راستون شوی، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې ایران هیواد ته سفر له ګڼو لاسته راوړنو ډک و. مولوي امیر خان متقی زیاته کړې د دې سفر په ترڅ کې په تهران او مشهد کې له افغان ډیپلوماتانو او میشتو افغانانو سره د لیدنې سربیره له ځینو لوړپوړو ایراني چارواکو سره هم لیدلی دي. ښاغلی متقی زیاتوي له ایراني مقاماتو سره دوانو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزي پراختیا خبرې کړې دي. دغه راز په دې لیدنه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ویلي چې اسلامي امارت د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران له اسلامي جمهوریت سره ښې اړیکې لري او تمه ده چې په راتلونکي کې دا اړیکې نورې هم پراخې او پیاوړې شي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل هیله مندي ښودلې چې دغه سفر په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې ښې پایلې ولري.
نو د بهرنیو چارو وزیر په ټوله کې ایران تهران ته سفر ډیر مثبت قوی اغیزمنی پایلی لزان سر لرلی، مثبت مجالس تر سر سول هیلمند چې په ترانزیتی، اقتصادی، تجارتی او صنعتی برخو کې تر سرسی و مجالس وشی پایلی ولری او د بهرنی چار وزیر الت هدایات تر سر کل چې په تهران کې د افغانستان لوی سفارت او په مشهد کې د هوا جنرال قنصل غریب په ناستو کې ترسره شوي توافقات تعقیبوي تر څو ملموس او مؤثرې لاسته راوړنې او نتایج ولري.
د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی څو ورځې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه هلته د فلسطین د قضیې په تړاو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه د هیواد ته سفر کړی و. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د یو بل خبر لمخې د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست ویلی دی چې دښمنان تر اوسه د افغانستان د خرابولو په لټه کې دي او هیڅ کله ورته بے پامی نه د پکار. متکی دغه سرګندونی پرون یعنی د جدی په شپږمه په کابل کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل د څلور څلوېښتمې کلیزې په دستورو کې وکړي. هغه زیاته کړه چې د دې مراسمو ترسره کول د افغانستان له تاریخ څخه د هیواد د ځوان نسل د خبرتیا لپاره مهم دي. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم په دغه غونډه کې وویل چې د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل وروسته افغان ملت ګوښه او یوازې شو او میلیونونه افغانان کډوال شول. هغه وویل نړۍ له موږ څوارلس میاشتې وخت غواړي چې خپل ځواکونه وباسي، خو دوی زموږ کډوال په یوه میاشت کې وباسي. په عین حال کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په دغه غونډه کې ویلي چې دا ډله له خپلو سیاسي مخالفینو غچ نه اخلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د همدې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ډله به د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. هغه زیاته کړه افغانان د یو مسلمان ملت په توګه له نړیوالې ټولنې سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښو او پیاوړو اړیکو غوښتونکي دي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ننګرهار ولایت چارواکي خپل کړچارونه او فعالیتونه له خلکو سره شریکوي. په دې اړه له جلال آباد زمون خبریال داسې وایي.
د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري رسنیو سره د خپلو ترسره کړو کړنو د شریکولو لړۍ پیل شوه. چارواکي وایي هر اونۍ به د دوه ادارو مشران خپل ترسره کړي فعالیتونه له رسنیو سره شریکوي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات عامر مولوي صدیق الله قریشي وایي د تیر کال په څیر یو ځل بیا د کال په وروستۍ روبه کې له رسنیو سره د ولایتي ادارو د ترسره کړو کړنو د شریکولو لړۍ پیل کړه. قریشي وایي هر اونۍ به د دوه ادارو مشران خپل ترسره کړي کړنې رسنیو سره شریکوي او د رسنوالو پوښتنې او اندېښنې ځوابوي.
خو د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست هر کال په وروستۍ روبه کې کوي. موخه هدف دا ده چې په تیر یو کال کې د اداراتو لاسته راوړنې او همدارنګه د راتلونکي کال پلانونه شریکي او تر دې ترڅنګ چې رسنیو ته اندازه مواد او هغه معلومات د لاسرسي برخه مسانه سي د وصولونو سره را صدر شم دي تاسو دغه لپاره دغه کنفرانسونه په لاره چول سي دي او هڅه وکوي په هفته کې د هرې دوشنبه یا د سه شنبه پورې د دوه ادارو کنفرانس.
د ننګرهار مرستیال والی مولوي سید احمد بنوري د دې پروسې د پیل په مراسمو کې لرسنیو مننه وکړه چې تل یې د ولس ستونزې له حکومت سره شریکې کړي او د حکومت د کړنو ولس خبر کړی دی.
خبره دا ده چې په دې کې د ننګرهار کمې رسنۍ چې دي یقیني ډیر فعال رول ادا کړی دی او کم چې حقایق دي هغه را څرګند کړي دي او په هر ځای کې چې یو پروژې پستا کیږي یو د کار کیږي دوی هلته ځان رسولی دی او د هغې نه یو داسې راپور جوړ کړی دی چې هغه په حقایقو باندې بینایي په حقیقت باندې بینایي هغه یې د ملت غوږونو ته او د سترګو ته د هغوی رسولی دی. ډیره مننه د رسنو نم کوو. اوس مونږ په رسنو په رابطه باندې وګورو نو الحمدلله په ټول افغانستان کې ننګرهار په دغه برخه کې اول نمبر کې راغلی دی خپلو فعالیتونو کې په خپلو خدمتونو کې. نو ډیره مننه کوو د رسنو نم او د خپل
د رسنو دوه تنه کارکوونکي شکیل احمد سعید او شاه محمود حسن د دا ډول خبري ناسو ترسره کول معلوماتو د رسنوالو په لاسرسي کې ګټور بولي او وایي په دغه خبري ناسو کې رسنو ته د خبروي لپاره هم ډیر څه په لاس ورځي.
د مطبوعاتو لپاره او د خبريالان لپاره دغه کنفرانسونه خورا مهم او ګټور دي په څو دلایلو باندې. یو خدای دې چې من کول شو چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې چې کمی ستونزې لرو د کمی ادارو سره اغه ادارې دلته راځي او دلته معلومات شریکي د مطبوعاتو سره. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې خبريالان لپاره خام مواد تولیدي مواد ډیر زیات پیدا کیږي
چې تیر کال اطلاعات کلتور ریاست د کنفرانسونو لړۍ شروع کړې و په اخري روبه کې سکه کالم دغه لړۍ شروع کړې ده. دا ډیره مهمه ده دا لړۍ په دې خاطر مهمه ده چې مثلا کوم همکاران چې په ساحو کې په موضوعاتو باندې کار کوي سوجو باندې کار کوي او هغه ته هلته مسؤولو چارواکو ته د دې لاسرسی نه وي او په اسانۍ سره ترې نظر نشي اخیستلی. اطلاعاتو ته لاسرسی سخت وي نو دغه کنفرانسونه دا ګټه کوي چې دغلته هماغه مسؤول چارواکي نظر واخلي هغه کومه پوښتنه چې ده هغه ورسره مطرح کړي خپل مشکل ورته حل کی او دوی خپل راپور بشپړ کی. نو دا ډیره مهمه ګټه ده.
د ډیرو په باور د حکومتي ادارو رسنیو ترمنځ د کاري اړیکو نږدې کېدل د ولسی ستونزو په حل کې مرسته کولای شي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د پاکستان مفتی اعظم محمد تقی عثمانی د قطر پلازمینې ته په سفر کې د فلسطین د اسلامي مقاومت د غورځنګ یعنی حماس له مشرانو سره ملاقات او د غزې د جنگ د بدلونونو په اړه خبرې اترې وکړې. د ایرنا د خبر له مخې په شیخ الاسلام مشهور تقی عثمانی چې د کراچۍ د جامع دارالعلوم مشر هم دی، په دوحه کې د حماس له دوو مشرانو اسماعیل حنیا او خالد مشعل سره ملاقات وکړ. د پاکستان دغه سر مفتی د فلسطین له مقاومتي ډلو څخه په سیاسي او مالی ملاتړونو باندې په ټینګار سره زیاته کړه د اسلامي نړۍ واکمنان دي د فلسطین له جنگیالیو د ملاتړ لپاره د اسرایلو خلاف یو پوځي جبهه جوړه کړي. هغه د صهیونیستي دښمن خلاف د فلسطینیانو له مبارزې د پاکستان د خلکو د ملاتړ په دوام باندې په ټینګار سره له اسرایلو سره د جوړجاړي لپاره هر ډول دسیسه وغندله. د یمن وسلوالو ځواکونو په دې خبرې سره چې د غزې د خلکو د محاصرې د دوام په بڼه کې به د دښمنانو خلاف خپلې حملې سختې کړي، امریکې او د دغه هیواد انډیوالانو ته د سور سمندر د پوځي کولو په حق له خبرداري ورکړه. د فارس خبری اژانس د رپورټ له مخې د یمن د وسلوالو ځواکونو قومندانانو د دغه هیواد په پنځمې پوځي برخې کې په یوې غونډه کې ورستي سیمه ییز بدلونونه وجاجول. هغوی وویل امریکې او د هغې شریکانو ته مو په سری بهیرې کې د پوځي پایلو او د اسرایلو د خدمت په لړ کې د سمندري ترانسپورت د تاواني کولو په حق له خبرداري ورکړي. امریکې په سور سمندر کې د اسرایلي کشتیو خلاف د یمن د سمندري ځواک له عملیاتو وروسته وویل چې د دغو کشتیو د ساتنې لپاره به په یو پوځي ائتلاف جوړ شي او له یمني ځواکونو سره به مقابله وکړي. یمنی کمانډانانو په دغه غونډه کې همداشان په زغرده وویل کوم کسان چې د فلسطین د مظلوم ولس په وړاندې د دغه هیواد له ثابتو دریزونو د یمن جمهوریت د غړولو کوشش کوي د دغه هیواد له ځواکونو سره به مخامخ شي او د یمن پوځ به یې مخه ونیسي. او وروستی خبر دا چې په آزاد غیږ نیونې کې د نړیوال اتحادیې د وروستي اعلان کړي رینکینګ له مخې په آزاد کوشته کې د ایران درې پهلوانان په اول نمبر راغلي دي. د ایرنا د خبر له مخې د غیږنیونې نړیوال اتحادیې د آزاد او فرهنګي غیږنیونې د غوره لوبغاړو رینکینګ په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په لسو غوره لوبغاړو کې هم د ایران پهلوانان شامل دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
رانو قدر منوریدون کو زمان سیاسی تبصره د اسرائیلو پا جنگی جنایتونو که د امریکی د ملاتړ او حمایت د دوام په حق لدنو پام ورته وکړي. د غزې په تړانګې د نیواګر رژیم د تیری دوه اتیا ورځې وشوې. د نیواګر رژیم په اوس په سویل خان یونس خار په شمال کې جبالیا او په مینس کې غزا په پراخه توګه بمباري کړې ده. د صهیونیستي رژیم پوځ پرون سهار ویلي وو چې جنگي الوتکو یې په تیرو یوازې 43 ساعتونو کې د غزې ترانګې په جنوب کې په سلو سیمو بمباري وکړه چې له امله لږ تر لږه 200 تنه نور شهیدان او له 300 زیات زخمي شوي دي. نیواګرو صهیونیستي ځواکونو وړ مشپه هم د غزې په مختلفو سیمو باندې له بمباري سره هم مهاله د لویدیځ غاړې په مختلفو سیمو بمباري وکړه او یو شمېر فلسطینیان یې ونیول. د صهیونیستي رژیم د پرله پسې بمباریو له امله د غزې د شهیدانو شمیر لا هم په زیاتېدو دی. دا شان چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په کې تر اوسه لږ تر لږه 40,604 او یا فلسطینیان شهیدان شوي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. هغه کسان چې د صهیونیستي رژیم له بریدونو تر اوسه ژوندي پاتې دي له داسې سختو حالاتو سره مخامخ دي چې نړۍ لږ تر لږه په وروستیو څو کلونو کې نه دي لیدلې. د غزې د روغتیا وزارت ویان ډاکټر اشرف القدره وړم ورځ ویلي و چې غزه د روغتیایي بحران په اوج کې ده. په غزه کې د حماس د حکومت د اطلاع رسونې د دفتر د مشر په وینا د طبي اسانتیاو د نشتوالي له امله څه د پاسه 9000 تنه شهیدان شوي او په داسې حال کې چې هره ورځ په غزه کې د روغتیا د برخې د بیا احیا کولو لپاره د درملو او طبي وسایلو د لیږدولو زرو لاریو ته اړتیا ده، خو هغه مرستې چې تر اوسه غزې ته داخلي شوي دي یوازې 2% روغتیایي اړتیاوې پوره کولی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي منشي ټیډروس ادهانوم په ایکس ټولنیزه پاڼه کې یو پیغام کې لیکلی دی، د روغتیا نړیوال سازمان د هغه نزغمل کېدونکي دباو په هکله چې په غزې تلنګ کې په ډیرو لږو فعالو روغتونونو باندې راځي سخت اندېښمن دی. ورته مهال د روغتیا د سیستم ستره برخه ورانه شوې ده او له منځه تللې. روغتونونه له خپلې وړتیا او کټونو زیات ناروغان او زخمیان داخلوي، خو زیاتره کسانو ته بیخي نمبر نه رسي او له درملنې مخکې مري. د ملګرو ملتو د اړوند ادارې مشره انجیما کونل چې له څو اونیو راهیسې په غزه کې دیره ده وایي د غزې په تړانګه کې فلسطینیان د انساني شطرنج له لوبې سره مخامخ دي چې زرګونه کسان له یوې خوا بلې خوا ته روان دي او هیڅوک نشته چې ضمانت ورکړي چې چرته چې دوی زی هغه ځای خوندي دي. د ملګرو ملتو د احصائیو له مخې د غزې کابو 1.5 میلیون اوسیدونکي د سویلي سیمو په لور تک ته مجبوره شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت ویاند له دې مخکې ویلي و چې اسرائیل د غزې اوسیدونکي هغو سیمو ته لارښوونه کوي چې ادعا کوي امن او خوندي دي، خو دغه سیمې په ډلوژونکو ځایونو بدلې کړې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتو امنیت شورا په غزه کې د امریکې لخوا د ویټو د وسلې د استعمالولو له کبله نه ده توانېدلې چې په غزه کې خپلې ټاکلې مسؤلیتونه ترسره کړي. په وروستي مورد کې د ملګرو ملتو امنیت شورا د تېرې جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له غزې سره د مرستې د زیاتوالي غوښتنه کوي پرته له دې چې د اوربند غوښتنه وکړي. دغه پریکړه لیک په 1400 مثبتو رایو د امریکې او روسیې په سپینو رایو سره تصویب شو. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړګرځیدلې وي. دوستانو په دوام کې به د تاریخ پاڼه ووره ورپسې د رڼا سرچینې او بیا هم صهیونیستي ترهګری تر عنوان لاندې خبرونه اوریدل شي.
د تاریخ پانا ډیرو عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی او پیرزوینې ومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی، نن د زیارت پر ورځ یا پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې اومه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د جمادی الثانیه څلورمی خور د میاشتې له 14 او د 2023 میلادي کال د دسمبر له 28 نیټې سره برابر ده. نه سوا څلویښت کاله پخوا د 1515 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې په 14 نیټه په امام محمد غزالی مشهور یو لوی ایرانی فقیه او پوه ابو حامد محمد غزالی توسی له نړۍ سترګې پټ کړې. هغه او د هغه ورور احمد د خپل پلار لمړینې وروسته د احمد بن رادکانی تر سرپرستۍ لاندې ورغلل. غزالی له ابو نصر اسماعیل څخه فقه زده کړه او په لنډې مودې کې د خپل وخت یو سرخیل شو او په 28 کلنۍ کې د مسلمانانو یو لوی فقیه شو. د امام محمد غزالی شهرت لامل شو څو د خواجه نظام الملک لخوا د بغداد په نظامیه مدرسې کې د تدریس لپاره وبلل شي، خو دغه نام توپو له څو کال تدریس وروسته په 1438 هجري قمري کال کې د ډېر فکري او روحي بحران له امله تدریس پریښود او له بغداده د حج په نیت روان شو او وروسته په بیت المقدس کې استوګنه شو. هغه بالاخره ایران ته راستون شو او د پوهې د مینوالو روزل یې پیل کړل. امام محمد غزالی وطن ته له راستنېدا وروسته د احیای علوم دین په نامه خپل ارزښتمن اثر ولیکه. د دغه لوی پوه او عارف له نورو اثارو څخه کیمیای سعادت او نصیحت الملوک کتابونو ته اشاره کولی شو. یو سل در دیش کال مخکې د 1312 هجري قمري کال د جماد اوسانی په څلرمه نیټه د اسلام یو لوی مرجع او عالم آیت الله میرزا حبیب الله رشتی وفات شو. هغه د خپلو علمي زده کړو د دوام لپاره د عراق نجف اشرف ته ولاړ او د شیخ مرتضی انصاری له درسه یې ډیره ګټه پورته کړه او ورو ورو د نجف اشرف د علمي حوزې د سترو مراجعو په لیک کې ورغی. د بدایع الافکار نومې کتاب د هغه له اثارو څخه دی. یو سل څلور شپېته کاله پخوا د 1395 میلادي کال د ډیسمبر په 28 نیټه انګریز تاریخ لیکونکی توماس بابینګټن ماکیولی مړ شو. هغه په 1300 میلادي کال کې زیږیدلی او په سیاسي علوم کې د خپلو زده کړو له ترسره کولو وروسته د سیاست ډګر ته داخل شو. دغه انګریز مورخ د وکالت په شان کار پیل کړ او بیا څه موده وروسته د جنگ وزیر شو. لارد ماکیولی همداراز د دوهم جیمز له پاچاهۍ څخه د برتانیې تاریخ نومې کتاب لیکوال دی.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو په دیشبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د رڼا سرچینې نومې لرې له نننۍ 950 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، د رڼا سرچینو د لړۍ په دې برخه کې د انعام سورې 122 او 123 آیتونو شأن نزول وڅېړو. هیله ده چې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د بعثت په دوهم کال د مکې فضا د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ځورونې او د مستضعفو مسلمانانو د شکنجې فضا وه. پا پدغه فضا کې پر رسول الله مبارک او هغه کسانو چې اسلام منلې وو ملنډې وهل کې دي. کله به پیغمبر اکرم ته لیوانه ویلو او کله به د هغه پر سر خاورې او خځلې غورځولې. یوه ورځ هغه د جادوګر په توګه وګڼلو او بله ورځ هغه د روغجان شاعر او کیسه وای کوونکی یادولو. کله کله به د بزم په محفلونو کې د هغه د غندلو لپاره شعرونه ویل او نڅای کوله. کله کله به د هغه نوم په بده یادولو او ویل به چې هغه محمد او خالص تل شوی نه دی بلکې مزهم او ډیر غندل شوی دی. تر ټولو بد هغه وخت و چې ماشومان او غلامان دي دې ته هڅول کېدل تر څو رسول الله مبارک ته سپکاوی او سپکې سپورې ووایي. یو له هغو کسانو چې رسول الله مبارک یې سخت ځوراوه د بنی محزوم له قبیلې څخه د عمرو بن هشام بن مغیره په نوم یو کس و. هغه د دارالندوا د شورا له غړو څخه و. دارالندوا د جاهلیت په زمانه کې په مکه کې د بیلابیلو مسایلو د صلاح مشورو لپاره د قریشو د مشرانو د راغونډېدا ځای و. د دې شورا اکثریت غړي چې د مکې په مهمو مسایلو کې به یې مشورې او پریکړې کولې له څلویښتو کلونو څخه زیات عمر درلود. خو له هغه ځایه چې عمرو بن هشام بن مغیره یو تکړه او توانمند سړی و او د ابو الحکیم لقب ورته ورکړل شوی و چې له همدې کامله په ځوانۍ کې دارالندوا ته داخل شو. البته رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم هغه ته چې د حق پر وړاندې پکلکه درېده د ابو جهل لقب ورکړ. هغه د رسول الله په تړاو هر ډول بد اخلاقي روا ګڼله او څومره چې وسې درلود رسول الله مبارک یې ځوراوه. له دې سره هغه حضرت په چوپتیا او نه پاملرنې سره کوم غبرګون نه خوده او هم دغه نه پاملرنه د ابو جهل غوسه او کرکه نور هم پسې زیاتوله.
یوه ورځ ابو جهل خپل شاوخوا ناستو خلکو ته په مخ اړولو سره وویل، آیا محمد ستاسو په منځ کې خپل مخ په خاورو موږي؟ هغوی وویل هو. وی ویل، پلات او وزا قسم که زه هغه ووینم چې دا کار کوي خپله پښه د هغه په غاړه ږدم او مخې پر خاورو لګوم. یوه شیبه هم نه وه تېره شوې چې رسول الله مبارک د طواف او لمانځه لپاره مسجد الحرام ته داخل شو. ابو جهل په تمه پاتې شو تر څو پیغمبر سجده وکړي. هغه په خپل فکر سره غوښتل چې خپله پښه د رسول الله په غاړه کېږدي، خو ناڅاپه حاضرو خلکو هغه ولید چې هغه په وحشت سره شاته راځي او خپل لاسونه په یو ډول خپل مخې ته نیولي وو، لکه داسې چې غواړي د یو څه له زیان څخه ځان وساتي. هغوی وویل، څه شوي دي؟ ته ولې داسې شاته شاته راځې؟ ابو جهل په داسې حال کې چې ژبه یې بنده بنده کېده وویل، نه پوهېږم، یوازې ما ولیده چې د ده او زما ترمنځ د اور کنده ده. ابو جهل مدام د رسول الله مبارک ځورولو ته دوام ورکولو تر دې چې یوه ورځ یوه پیښه رامنځته شوه. په هغه ورځ رسول الله مبارک د کعبې تر څنګ لمونځ کولو. د قریشو یوه ډله یو څه هغه خواته راغونډ شوي وو. ناڅاپه د هغوی یوه کس وویل، دې سړي ته وګورئ چې څنګه له خپل خدای سره رازو نیاز کوي. په تاسو کې څوک چمتو دی چې د بنی فلان د وژل شوي اوخ لری راوړي او کله چې هغه سجده ته ځي هغه د هغه د اوژو ترمنځ کېږدي؟ د دې خبرې په اورېدو سره ابو جهل په خندا شو او د دغه ناوړه عمل د ترسره کولو هوډ یې وکړ. کله چې رسول الله مبارک سجدې ته ولاړ نو هغه یې د هغوی د اوژو ترمنځ کېښود او رسول الله مبارک په همهغه حالت کې په سجده کې پاتې شو. د قریشو کفارو دومره وخندېدل چې له ډېرې خندا یو پر بل ولوېدل. فاطمه زهرا سلام الله علیها چې یوه ماشوم انجلۍ وه د دې شیبې په لیدو سره په منډه راغله او د اوخ لره یې د خپل بزرګوار پلار له اوزو څخه لیرې او یوې خواته یې وغورځوله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل لمونځ پای ته ورساوه. ټول په دې تمه و چې رسول الله مبارک به څنګه غچ اخلي، خو د پیغمبر چوپتیا ټول حیران کړل. یو ساعت نه و تیر شوی چې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تره حمزه ابن عبدالمطلب چې لنده پر اوژه و له ښکار څخه راستون شو. د حمزه عادت داسې و چې کله به له ښکار راستون شو د کعبې طواف به یې کولو، بیا به د قریشو انجمنونو ته تلو او له هغوی سره یې خبرې کولې. قریشو له حضرت حمزه سره د هغه د زړورتیا له امله ډیره مینه درلودل. دا ځل هم حضرت حمزه علیه السلام له معمول سره د هغوی لیدو ته ورغی. په دې وخت کې د عبدالله بن جزعان مینځ چې د رسول الله مبارک په وړاندې د ابو جهل سپکاوی لیدلی و، له حمزه سره یې دا کیسه شریکه کړه او داسې وویل: ابو یعلی، ته نه پوهیږې چې ستا وراره محمد د ابوالحکم لخوا څومره سپکاوی زغملی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، حضرت حمزه چې تر دې ورځې پورې په رسمي ډول خپل اسلام منل نو اعلان کړي، د دې پیښې په اورېدو سره سمدستي د ابو جهل هوا ته چې تر اوسه د کعبې تر څنګ د قریشو له یوې ډلې سره ناستو ورغی. هغه د ټولو مخکې پر ابو جهل باندې برید وکړ او په هغه لیندې سره چې له ځان سره یې درلودله د هغه سر یې ورمات کړ او داسې وویل: آیا ته د محمد سپکاوی کوې په داسې حال کې چې زه هم د هغه پر دین کې یم او په هغه څه چې هغه ایمان لري زه هم په هغه باندې ایمان لرم، که جرأت لرې پر ما اعتراض وکړم؟ ابو جهل په داسې حال کې چې له مخ څخه یې وینې څڅېدلې په غمجن او خفګان حالت سره وویل: ای ابو یعلا، آیا ته نه ګورې چې محمد زموږ بتانو ته سپکاوی او د خپلو نیکونو له دین سره مخالفت کوي؟ حمزه وویل: تر تا زیات لیونی څوک شته؟ تاسو چې د الله پر ځای د ډبرو عبادت کوي. بیا د حمزه د پیغمبر خواته ورغی او د ټولو په مخ کې د شهادت کلمه پر ژبې جاری کړه. ویل: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، زه د خدای پر وحدانیت گواهی ورکوم او دا چې محمد هغه بنده او رسول دی. په دې ځای کې د قرآن کریم د انعام سورې یوسل دوویشتم او یوسل درویشتم آیتونه نازل شول او د حمزه ایمان راوړل او په کوپر او فساد کې د ابو جهل استقامت څرګند کړ. په دغه آیتونو کې راغلی دی: آیا هغه څوک چې مړ شوی و بیا مو ژوندی کړ او د هغه لپاره مو رڼایي ورکړه چې په هغې سره د خلکو په منځ کې وګرځي لکه د هغه کس په څیر چې په تیاری کې وي او له هغې څخه بهر نشي؟ په دې توګه د کاپیرانو لپاره هغه بد عملونه چې دوی تر سره کول ښکلي او ښایسته شوي وو، او په همدې ډول موږ په هر خار او هر ګوټي کې ګناهګران مشران ځای پر ځای کړل او موږ دوی ته هر ډول قدرت ورکړ، او بالاخره د دوی کار دا شو چې دوی مکر او خلکو ته دوکې ورکولو ته مخه کړه، خو دوی یوازې خپل ځانونه غولوي او نه پوهیږي.
حمزه خپل عقیده داسې ښکاره او عمومي کړه. له هغه وخته وروسته د حمزه د اسلام د زړور افسر په توګه تل د مسلمانانو په خدمت کې وو، تر دې چې خپل ځان یې د خپل پاک دین لپاره قرباني کړ او د شهادت مقام ته ورسید. د تاریخ پوهانو له نظره د حضرت حمزه علیه السلام له اسلام راوړلو مخکې ډیرو مسلمانانو خپل اسلام راوړل پټولو، او د بنی هاشم د قبیلې ځینو کسانو هم چې پر پیغمبر اکرم په ایمان کې شک درلود د حمزه له ایمان راوړلو وروسته پر پیغمبر ایمان راوړ او د هغه ملاتړ یې وکړ. په حقیقت کې د حمزه د اسلام منلو مسلمانانو ته نوی ځواک او روحیه ورکړه. د حمزه علیه السلام اسلام قبولول په دې او په نوی جوړ شوی اسلامي ټولنه کې دومره اغیزمن و چې د مشرکانو له لوري د مسلمانانو د زورولو روده یې بدله کړه او مشرکینو د شکنجې جسمي روحي او زورونې پر ځای مسلمانانو ته د مال او ښکلو میرمنو ورکولو ته مخه کړه. د حمزه ورور او د علي ابن ابي طالب علیه السلام پلار ابو طالب هم د هغه په تشویق کې دا شعر وویلو: ای ابو یعلا، د احمد په دین کې ثابت قدم اوسه، د هغه دین ښکاره کړه او پر هغه باندې استوار اوسه چې ته به بریالی شې. د هغه چا چې خپل دین په حق او اراده سره راوړی ملاتړ کاوه. هی امزه، د هغه د دین له منلو ډډه مه کوه. څومره خوښ شوم چې تاسو ویل په یو واحد خدای مو ایمان راوړی. زه تاسو ته سپارښتنه کوم چې د خدای د رضا په لاره کې د خدای د پیغمبر یوازنی دوست او مرستندوی واوسه. قریشو ته په لوړ آواز سره خپل ایمان اعلان کړه او ووایا: احمد جادوگر نه دی.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د رڼا سرچینې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
سهونیست رژیم، حکومتی ترهگری،
تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
په اروپا کې له اسلامه د ویرونې د پروسې نومې لړۍ مطلبونو کې ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي چې ستاسو خدمت ته حاضر شیو. په دې لومړني مطلب کې په ایران او لویدیځ آسیا کې د سهونیست رژیم د حکومتي ترهګري د نړیوالو حقوقي پلوه سپرو، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستان، حکومتی ترهګری یو جنجال رامنځته کوونکی کلمه ده. په اوسنی نړۍ کې په ملګرو ملتو کې ترهګری په باب یو دقیق تعریف چې د ټول غړي هیوادونه ورسره موافق وي وړاندې شوی نه دی. په حقیقت کې حکومتي ترهګری یوه داسې اصطلاح ده چې د ځینو حکومتونو په وسیله په نورو هیوادونو کې ترهګرو اقداماتو په لړ کې ترسره کیږي. حکومتي ترهګری په نښه شوي هیواد کې د حکومت د کمزورولو، نسکورولو او له منځه وړلو لپاره له پوځي عملیاتو څخه په ملاتړ یا په ترهګرو عملیاتو کې د ګډون یا اجرا له لارې پلان او اجرا کیږي. له تاریخي پلوه دغه اصطلاح ریشه د فرانسې او یونان دوو هیوادونو ته ورګرځي. ځکه دغه دواړه حکومتونه د خپلې واکوالۍ او حکومت د بنسټونو د تثبیت لپاره تاوتریخوالي ته مخه کوله. له دوهم نړیوال جنګ وروسته د نازی جرمني رژیم او په شوروي کې د ستالین د حکومت په وسیله هم له دغې رودې څخه استفاده کیدله. خو په 1948 کال کې د سیمنست رژیم له جوړېدا وروسته دغه روده لا زیاته شوه او د حکومتي ترهګرۍ اصطلاح نړیوالو او سیاسي ادبیاتو ته ورداخله شوه. په شلمې او یوویشتمې پیړۍ کې د مخکې پیړیو په نسبت د تیرور او د ترهګرۍ ټکی لا زیات کرول شوی او دلیل یې په یو هیواد کې د مختلفو ډلو ټپلو ترمنځ د تاوتریخجنو چلندونو رامنځته کی ده. د یو بهرني هیواد یا ډلې یا وګړي په وسیله د پردي هیواد په خاوره کې د ورانکار او عملیاتو ترسره کیده ده. د ځینو نړیوالو څارونکو له نظره حکومت د خپل داخلي صلاحیت په وځ کې د ترهګرو عملیاتو اقدام نشي کوي. دا په داسې حال کې دي چې ځینې څیړان بیا وایي چې یو حکومت ترهګر نشي ګڼل کېدی او یا باید ترهګر و نه ګڼل شي. د غوډوړو شکونو ته په ځواب او فکر کولو کې ځینې ترسره شوي ارزونې د غبر وړ دي. حاضر دمه د موضوع په باب د ترهګرۍ د ډیرو نظریا وړاندې کوونکو ګډې لیتوګې د خودنه کوي چې ترهګرۍ پر حکومت پلی کیږي. په دې باب په دې یوې نظر سنجي کې چې آیا پر هغو اقداماتو چې په مستقیم ډول د قدرت د خوندانو په وسیله ترسره کیږي د تیرور یا ترهګرۍ سټیکر یا ټپا لګیدلی شي. د شپږ 80% ګډون کوونکو ځواب مثبت وو. حکومتي ترهګري هغه مهال بڼه وموندله شي د امنیتي او استخباراتي چینلونو د جوړېدا او جوړولو له لارې ځینو حکومتونو سیاسي موخو ته د رسیدا او د خپلو مخالفو ځواکونو د فزیکي حسپیدا لپاره د ترهګري د غیر راودې تنظیمونه جوړي.
د انګلستان کانت پوهنتون د نړیوالو اړیکو د استاد روټ بلیکلی د تعریف په اساس په حکومتي ترهګرۍ کې څلور اساسي عناصر شاملېږي. د لومړي عنصر په اساس باید د هغو کسانو په ضد یو قصدي او تاوتریخجن عمل شته وي چې د هغوی د ساتلو دنده د حکومت دنده ده. دوهم عنصر ځانګړنه دا ده چې کوونکی عمل باید د حکومت د عاملانو یا د هغو عاملانو په وسیله چې له حکومت سره په ارتباط کې دي په خصوصي وسلوالې ملیشوي او امنیتي ماموران پکې شاملېږي ترسره شي. د بلیکلی د تعریف په اساس دریم ځانګړنه دا ده چې تاوتریخوالی عمل کول او یا ګواښ د هغو کسانو د ویرولو د القا په خاطر چې قرباني کیدونکي پیژني ترسره شي. اخیری ځانګړنه هم دا ده چې مخاطبان د خپلو ځینو چلندونو بدلولو ته مجبور شي. د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې د اسرایلي رژیم له تاسیس وروسته د غجالي رژیم له خپلو دښمنانو سره په چلند کې حکومتي ترهګري د خپل یو استراتیجی په توګه ټاکلې ده. فارین پالیسی د 2022 میلادي کال د جون په 22 نیټه په یو مقاله کې د مقاومتي چولیس د پوهانو او چارواکو په تیرور کې د صهیونیست رژیم د دغه کارچار ارزونې ته مخه کړې ده. د امریکا انټرپرایز تینګ ټانګ لوړپوري غړي دانیل پلیتیکا په یو مقاله کې لیکلي دي چې په 1928 کال د سپتمبر په 11 نیټه د جرمني توغندوي ساينس پو هاینز کروګ په مونیخ کې ل خپل دفتر به درک شو او نور هیڅ کله هم ونلیدل شو. کروګ د جرمني د توغندې په پروګرام کې د څو نورو ریزرو عسکرو په څیر د مصر د پخوانی رهبر جمال عبد الناصر د حکومت لپاره کار کاوه. هغه هیواد چې د هغه لبرم تکیه دا مخکې دوه ځلې له اسرایلي رژیم سره جنگ کړی و.
ازنو دانیل پلیټیکا په دوام کې روښانه کړی دا تیرور د اوږدمهاله مودې لپاره دی چې د اسرایلو په سلاکوټ کې یو حیاتي اوزار دی. سم هغه وخت چې اسرایل په 1948 کال کې جوړ شو. د ملګرو ملتونو مرکشي کاونټ فورډک بنارد د دې چینل لغړیو په وسیله تیرور شو. په دغه ترګر سکواډ کې اسحاق شامیر هم شامل و چې ورسته بیا د سیمونس رژیم لومړی وزیر هم شو. شامیر په ډاموکلس عملیاتو کې ګډون درلود. ډاموکلس عملیات د اسرایلي رژیم د موساد جاسوسي ادارې داسې پټ عملیات و چې د جرمني ساینسدانان او ټیکنیشران یې په 1922 کال کې ټارګیټ کړل. دا هانس گروک په څیر په ساينس اپوانو چې د جرمني په توغندي پروګرام کې حاضر وو. ډانیل اپلټي کامدار اس په خپل مقاله کې بیا روښانه کړی چې دښمن د لوړپوړو رهبرانو هدف ګرځولي واځي کوم تاکتیک نه دی. د اسرایلی رژیم له نظره یو منطقي او ستراتیژیک اقدام دی. په حقیقت کې حکومتي ترهګري د سیونستي اپارټایډ رژیم یو رکن باندې بدل شوی ده. فلسطینیان له نورو زیات سیونستي رژیم د حکومتي ترهګري له خطر سره مخامخ دي. په 1995 کال کې د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ بنسټګر فتحي شقاقی تیرور د دغه اورګان لپاره ویجړون کې او له تیرور میاشتو میاشتو ورسته د سیلو په یو لړ نورو پیچلو عملیاتو کې د حماس غورځنګ یو چارواکی یحیی عباس هم تیرور شو.
حکومتي ترهګري باید په کورنۍ او نړیواله کچه وڅېړل شي. کورنۍ حکومتي ترهګري چې په مستقیمه توګه د دولتي فعالینو لخوا ترسره کیږي د ترهګرۍ تر ټولو وژونکی شکل ګڼل کیږي. په دې رودی کې حکومت د دولتي تګلارو د پلي کولو له لارې په ښاریزو کې د ویرې او وحشت د رامنځته کولو په موخه دغه ډول ترهګري رهبري او لارښوونه کوي څو ښاریز د حکومت د غوښتنو او فرمان منلو ته اړ شي. نړیواله حکومتي ترهګرۍ د بل حکومت د ټاټوبي په حدودو کې د یو دولت تاوتریخجن اقدامات او لاسوهنې دي. په بل معنی له ترهګرو ډلو څخه د دولتونو مستقیم یا غیر مستقیم ملاتړ نړیواله ترهګري ده. هغه که د تمویل په بڼه وي او یا که د پناه ورکولو په بڼه وي او که د هغو د غړو د روزنې په بڼه وي. په دې لړ کې په عراق، سوریه، افغانستان کې له داعش ترهګري ډلې سره د امریکا ملاتړونو ته اشاره کیدلی شي. سیهونیس رژیم په داخلي او نړیواله کچه د دولتي ترهګرۍ یوه څرګنده بیلګه ده. دغه رژیم په نیواکي فلسطین کې د نیواک ضد ځواکونو او حتی د دغه رژیم ضد یهودیانو په ټارګیټ کوونکي وژنې کوي. په بله معنی د ترور له لارې د ځپونکي رودې په توګه استفاده کوي. دغه رژیم د وګړو د منظمولو او تنظیمولو سره دوی په نورو هیوادونو کې د ترهګرو اقداماتو لپاره روزي او له هغوی سره مالي او ډیپلوماټیک ملاتړونه کوي. سیهونیس رژیم له خپلو مخالفانو سره په مستقیمه توګه د مقابلې د توان د نشتوالي له امله دغه ډول رودو ته مخه کوي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسید. ان شاء الله چې براتم کی مطلب کې به سیونست رژیم د حکومتي ترهګری سره اړوند سندونو او مدرکونو ارزونې سره تاسو په خدمت کې حاضر شو. تر هغه مپلو یا مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شه.